نه سوه یو سلویخ روشن رور په دې هله کې پیغام را ته تر پای نشر کې او په بار بار نشر کې لتا سو نړۍ مننه تل دی آزاد یو ژوندې دی لتا سو نړۍ مننه خو وختونه د الله په نام.
السلام علیکم آزادی راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او ریډونکو ته سلامونه وایم. د محمد مناخل خبره کوم. موږ یو لک عزیز ده نبی یوسف محمد یوسف نمیږي د ګل زوی ده په کوم مناخل ده دا شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده کله هر چا سره یې حال وي خدای دپاره دې دا کومک وکړي کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده کور ورته انتظار ده کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده کړنګ شنه ګیره ده اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګ شنه وینو وعلیکم السلام.
ګران ورور مولا خیر تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړی نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زو ریډونکو ته لولم 00213103 و 82 شمیره بیا تکرارم 01030 و 82.
سلامونه زما یو خوریه دی پنن د سرګل د وزیر زوی درقته ولسوالۍ تاخر د ولایت نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره کتا سلوت پو کوي دا موضوع سره شریک کی او مشته معلومات پیدا سي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي نو موږ دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته لولم 00 و 0 4 4 9 9 2. شمیره بیا تکرارم 00 و 0 4 4 4 9 9 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیک تر غلی قریہ اسد اللہ اند پاریا بلات چلگزید ولسوالی چ نازدی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کې چې د کور وتلی په کور کې خوشکه کړی ولات للی دی دره کې نست نور الله نیمه چې د پلار نوم میراجانا کا او مشخل شپه ژوند یو د چې رسخ کم سوی دی نو ډیر په پریشان یو تقریبا اته کال کې چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات ستنه د مرګ معلومات ست یو واری پکت خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځنه شنخته ولیدل دي بل اخلاص د بابا صاحب پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل هغه زب سوار له مالاتې پیدا نه کی امکان لري دا خلګ خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري ک د مرګ معلومات وی یا د ژوند معلومات وی لطفاً په دغه شماره دی او ماته زنګ وی شیرنی ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو ور بیا 0 8 9 10 3 10 4 5 8. شماره یو ور بیا 0 8 9 10 3 10 4 5 8. او د نورلان نشانیا نه دغه دی چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی کده میرګی مرزې بولی دغه درلودي مرزیو د پیری مرزې درلودي او بلې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولې و دغه پر لاس باندې اس کښه کړلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړو پر دغه رسته لاس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلان شانیان دي کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم خو فقط د ژوند د مرګ معلومات وسې چې مور نور رونمو ټول کور ډیر یادوي تقریبا اته کال ژوندۍ انسان د سرڅ خللی نو هغه واده د نور الله عمر اتلس کال اوس به شای دغه 25 کال شپږ وش داس شاو خادي د نور الله عمر خدای پاک مونږه زو السلام علیکم ورحمت الله. پیغام د نشرې دوه په هیله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د باتریس ولایت د غدس ولسوالۍ د لکې سر فکر یم. زما یو خوریې دی اته میاشت مخکې وتلی دی د کور څخه د ایران په سفر تللی دی نو نادره کړې نه د ژوند معلومات شته نه هم د مرګ د معلومات نه شته. کورنۍ ډېره خوشینه ده نوې روزي دی د پلار نوم یې نازنین دی، نیکه نوم یې عبدالله دی، کوم باینځی دی. هر ورور چې درک ولري په دغه شمېرې د زموږ سره تماس ونیسي، 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
په واتس اپ کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 اته اته یعنی چې درې پلا اته پنځه یو دوه
را دې دې ټول کار کوم د سلامونو نیکی هلی زه محمدین د بلخ ولایت چارګوله تور سالې د دې جنور د کل سم تماس کوله موږ یو راکاسې ضرورت په نامه د محمدین د حاجی عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې دوه کاله مخکې دا راکاسه وایي نن چې ځنګ راتوي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چې ځنګ وهلې دی چې دا غسړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دی وکړئ په دغه شمارو کې زما سره تماس ونیسئ. اتلس شماره ده چې تر اوسه اته اتیا درش پېته اویا درش شماره ځل بیا وایم اوسه اته اتیا درش پېته اویا درش او بله شماره ده صفر اوسه اوه اویا صفر اوه اویا دریش پیته شپیته دری اویا صفر دو اتیا شماره بیا وایم صفر اوه اویا شپیته دری اویا صفر دو اتیا مننه خیر دی سید ازادي شور کارکونکو څخه مننه کوم نو بیا هم که چیرې نه دغه ژغ راستلی حوري ازادي راډیو ته زنګ ولې ماته نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه د ازادي د شپ څخه مستد شماره راخسته تا د زنګ وي معلومات څه وي
سلامونه قدرمن اوریدن کو هیله تاسو بخیر سای باور سمان د پرښتو وطن خوست لري نه روان زموږ یو ملګری دا غوور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورکښه وای دا په یوه کله څه معلومات لري چې شماري اره ما اریوا شماره درته وایم چې صفر اوسه وشپته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا او شماره صفر اووه نه صفر نه اووه پنځه نه اووه پنځه اریبا شماره بیا ما صفر اووه شپږ اووه اووه شپږ اووه شپږ یعنی صفر اووه شپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا روشن شماره درته یادوم صفر اووه نه پنځه
نه او پینځه لته فمانه خدای فمان زموږ یو ګران اوریدونکو د خپل ورکسوی عزیز پاک له یو پیغام را لېږل دي چې د ورکسوی کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراد د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلی شي نو هر څوک د دغه کس پاک له معلومات ولري په دغه شمیره دی زنګ ووي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0532.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازو دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېر پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 90 4 95 51. دوهمه شمېره ده: 0 80 80 202. دریمه شمېره ده: 0 80 288 0 99. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: 0 80 90 4 95 51.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زغل احمد ہلمند ولایت دالی دولس والی دلوی باغ د سیمه زخه دغه میسج پرځدم. ما کاچ د شم احمد په نامه دی دغه لسکاله کیسه د کور نه درګه سو د مرده د پاره اس معلومات نه لور کچری من راغد په خپل او ریا نور ملګری اندوالان پیژن یو څو کې درک لري نو په دغه لمبر دی ما ته رنگوي سپروه یو څو ورل 340 ازادي راډیو ته د هلرو چزمر ژغ نشر کې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیپلا جان د پلور نمی زر جان او که هر چاته معلومات کیږي په ډېر بخنه او مهربانی سره دین زو ماتا په دیش میرا اډیکا ونی سیم 0 چلویر اویا 375 192 بلاش میرا دا 0 شپږ شپږ اتیا وتدرش نوی. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زدر ټول درنو او کډرمو نړیوالو کارکونکو ته ټول امکاران ته سلامونه. فدی لم ټول برکرو خوش خوش چاله. د اختر محمد خادم احمد هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان صاحب محترم زما د طرف تاسو سلامونه کول کی فدی لم چې تاسو بم شیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پاره ولایت د کلستان ولسوالۍ د مادبات د کلی د مادر بشو د سیمې څخه نه درک سوی دی. عبد البصیر نومیږي. تقریبا په جبه باندې ګونګی دی. غټ ځوان دی. خبری خاص نسی کولی. د ایران خوا ته د موټروان سره تللی دی نو دورې ورک سوی دی. نه درک سوی چې ایران ته به تللی په هغه پرا کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې. خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکې ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده 0 0 1 4 2 8 1 9. همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پرېسته. زه یو ځل بیا هم درته وایم 0 0 1 4 2 8 1 9 یعنی 0 0 1 4 2 8 9. سلام زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترمو زموږ یو دوستي ورک سوی دی راز محمد ولد ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال 15 کاله عمر لري. دماغي مشکل لري. اته میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمیرو معلومات وکړي 0 8 5 1 3 1 4 5 3 0 8 5 1 3 1 4 5 3 بل شمیره 0 0 8 8 4 4 3 0 0 0 8 8 4 4 3 0 په دغه شمیره د زمر سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له د شان د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې را لرو جوړ خوښ او خوشاله تو کال آرام بوسیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولي. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه مې درته زنګ وخلی. زمونږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لس کاله عمر لري. دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. که چاله معلومات یا چا لیدلې موږ لږ د اسلامي همدردۍ له مخې په دغه شمېرو اړیکې ونی 0 0 1 0 0 0 آخری کی نوی میرا یو ځل بیا وایمه 0 0 1 0 0 2 0 0 5 5 9 آخری کی 0 او دا بل شمیره ده. دا هم ځان سره واله خامخه 0 0 1 3 9 1 3 3 5 دغه شمیره بیا یو ځل هم اعلانومه 0 0 1 9 9 1 3 3 آخري کې 5 اوس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادۍ راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته خاص سلام. همدغه وخت په خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن سے محترم دل تا زموږ یو تن د ترزوی زول حق د پلار نومي امیر محمد دی. تیر سلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونه وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و د واده په شپه نادرکه شوی دی. ټینګ جامې او تور واسکټ یې پرتن و. یادونه وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي. موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه کولی شي. اتصالات شمېره وایم 0 98 99 3 2 2 یعنی 0 8 0 9 9 3 2 شمېره یو ځل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2 بلا اتصالات شمېره وایم 0 9 5 3 2 1 یعنی 0 3 0 0 3 3 8 و نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو دې موږ سره واتساپ شمېره هم وایم 0 8 9 99 5 2 تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 14 کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 0 4 0 2 1 2 5 8 1 دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 5 9 5 5 0 1 8. السلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشته راولېږي. د نن ورځې دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو. تاسو ته سوکاله او نیکمرغه ژوند غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
azadiradio.com د ازادي میلمه.
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته پر شوزو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې پر دې مسئلې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوانه فعاله وژما توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدره ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت ته په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري دوهم کټګوري حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوی او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګوري د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغه ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاوګلی رواني لحاظ په فزیکی لحاظ په جسمی لحاظ په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوای پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کانفرنسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حق او حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې وي. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېرې ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نه وي، او یا هم بیخي خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودی، نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. انشاءالله موږ به داسې یو ورځ ووینو چې ټول ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې یو ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې درلودی د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا بنده انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د تعلیم لپاره کار کړی، تابن زوریژم هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرېژم یا دننه په افغانستان کې زما همکارانې نورې ښځې هم د زموږ د ایتلافو غړې د هغوی سره چې زه په تماس کې یم د هغوی د وضعیت څخه خبرېژم. تابن زوروي مې نه یوازې چې موږ زوروي روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورځ تر بلې تابن خرابېږي. دننه په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله یې کار کړی، شل کاله یې درس ویلی او کار یې کړی او د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی و، نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنوستي تا بند هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي، راپورونه نشریږي چې افغان ښځې خاصتاً افغان نجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي هغوی د ډپریشن سره مخ دي، او په ډېره غټه کچه افغان نجونې په ډپریشن باندې اخته دي، چې دا خپله انسان زوروي. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی، باید همداسې ادامه ونه لري، او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم مادې ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
تاسو یادونه وکړئ چې دغه دی تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغسې روان دی. که دا وضعیت دغسې دوام پیدا کوي، څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسایل به منفی لوری ته روان وي، او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي، او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغان ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسؤلیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي دوی لپاره. زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې دننه په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي، ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دې ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي، او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی. نو له دې څخه معلومیږي چې دننه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت، بشري بحران هغه خپل اخري اوج ته رسیدلی. نو د ښځو لپاره زه هیڅ داسې یو آینده نه ګورم. په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوي وای هغه اوسي.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او انجونو په ملاتړ ژغ پورته کوي، فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستاسو چې تاسو دغه ژغ اوري یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان ستاسو چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان شوزو ژغ ته؟
زه فکر کوم چې د افغان شوزو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوه کې د طالبانو سره مذاکرات درلوده، خبرې اترې درلوده، اما د افغان شوز هغه سری کرشي هغه ورته مهم نه وي. اوس فعلاً چې موږ د بهر د هیواد دننه په افغانستان کې افغان شوز خپل ژغ پورته کوي یا هم خپل حقوق واړي یا بهر د هیواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهم وي، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډیر رسولې سي دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هیواد څخه بهر یا هم د نن په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یاد وو چې د نن په ټوله نړۍ کې یو هیواد شته چې نجونې حتی مکاتب ته نسي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ شوی او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ شوی، نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي دا په دې معنا دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه، د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوز استاد هم برخه درلوده چې د شوز استاد ولې کوله، څه فکر کوي چې د شوز استاد ولې نه د سوي ک هغه موافقه چې سوي دی په هغه کې دغه د شوز مسلې ته چندان پام نه دی سوي، یا کله چې د پردې تر شا ځینې موافقه سوي چې د شوز دغه د حقونو مسلې له پام غورځولې؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو هغه تر اوسه پر زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی او زموږ لپاره ډیر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوه په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د تاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده، یعنی 50% شزی د افغانستان شزی چې 50% نفوس د افغانستان جوړی، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړی، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو؟ په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتا د افغان شزو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوه په تړون کې وو، کاغه نړیوال هیوادونه وو، کاغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغان شوزو په وړاندې اوس مسول دي، ځکه دوی د افغان شوزو هغه سری کرشي چې وی د هغه په حق له یا هم بحث نه ده کړی یا یې کم که بحثونه کړی یا هم هغه یوازې لکسې د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسولیت نړیوال ته راځي کیږي، ځکه دا دوه تړون خپله د دې باعث سوچ طالبان وخت ورسیږي، نو مسولیت دوی ته راځي کیږي، ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته او همدارنګه یو ان ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنی وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
په افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي، دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلاً په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري 40 کاله دغه ځوانان زحمت ویستې، درس وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې سمار ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامې دی، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی او د خپل د ځوانانو فرار چالته، تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دا وظیفو څخه استسی وی دي نو هغه په دې کوشش کې دي چې لوطن اوزي ځکه وظیفه نه یې کار نه یې نو امیدي نو د کو نفقه سو کوټه برابرې نو دا دې باعث کیږي چې افغانستان اوزي زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي دغه په خاطر افغانستان اوزي نو د خپل یو غټ بحران دی زما په نظر د لیبیا چې د افغانستان څخه راوزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي دوی ټول شیان برتل صفر شروع کوي ربز د کوي او خپل اسنادونه دوی ترسو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي او هغه هم نه پېژم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کیږي یا هم نه منل کیږي باید اضافه درس وایي تابند د خپل یو غټ بحران دی دا به ډېر شي چې ځوانان راپورت سي او د خپل حقوق لپاره د کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي لپاره خپل ځاغ پورته کی ځکه فرار د وطن څخه د وزنې حل لار نه ده څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی ټول خوراوتین سي ټول لپاره هغه زمینی شاید مساعد نه چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلي د لپاره باید حل لار پیدا سي او دغه ټول مشکلات چې د نن په افغانستان کې روان دي یو خوانه دي یعنی که په صورت عموم کې وایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامید سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و نه په هغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي د دغه سي پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د ښځو په اړه د ځوانانو په اړه د نور افغانانو په اړه نو ویل خبرې د نړیوالو تر غوژنو ورسوي.
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي یا هم مظاهره ډیر سي یا هم رادیو تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي زه به دا ډیر شګنم کچیر اډیو او ویډیو میسجونه هم ډیر سي په د رادیو او تلویزیون لاره نو دا ډیر مهم تمامي ځکه د وطن د عیني واقعیت پر اساس باندې باید وژغیږو خپل ځخ تر نړیوالو پورې ورسوو تر هغه خلکو پورې ورسوو چې د افغان شوز وضعیت دغه ورځی ته ورسوي نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دي چې د افغانستان د عیني واقعیت پر اساس باندې یو سوکولار سي پر سټیج وژغیږي یا هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د شوزو په وړاندې شتون لري د ځوانانو په وړاندې شتون لري دغه په حق لا وژغیږي نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځی ته پریښې دی او افغانستان کې ښځې ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان دغه مشکلاتو سره مخ دي نو دا به ډېر ښه چې مخامخ داسې نیګوشیشن خبرې اترې چې څوک ورسره وژغیږي خپل مشکلات ورسره شریک کړي نو تر څو دوی دې ته مجبور سي چې باید اقدامات وکړي او عملی اقدامات ځینې نور اقدامات چې باید سوی وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست دا غوی د لپاره لومړیتوب څه دی یعنی د دوو کلونو کې د دوی لومړی غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان او شوزو لپاره د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د شومنځیو خلاصول د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی ځکه افغان نجونې څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا موږ پوزینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودي یا هم مناسب چاپریال نه وو تاسو به تر معلومیږي چې افغان انجونی په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې هچ ډالر سي افغان انجونی د پخواسخه هم د افغان انجونو مکاتب د الکونو د مکاتب مکتب څخه جلا وو زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به شزینه استادانی وي او دغه تر څنګ نصاب هم اسلام هم درنګ د وځي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیچا لپاره د منلو وړ نه دی بیخي تکراری شوی دی او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول شوي دي د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه وي چې موږ مکتب ته پرېږدی او د هغه تر څنګ د کار حقوق چې دی ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړی زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالف وي نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي
طالبان نو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منه کړې دي په اولو کې د نجونو غوښتنه هم دغه و چې مکتبونه خلاص شي هغه وروسته په دسمبر میاشت کې شزیو نجونې له پانتونونو منه سولې اوس دا ژغ تقریبا دوه برابر شوی دی وروسته د شوزو کار په غیر دولتي مؤسسو کې بند کړ بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې په ورستي مورد کې د شوزو سنگر ځایونه هم بند سول یعنی ورځ پر ورځ د محدودیتونو چې زیاتیږي تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي
بحران دی د افغانستان لپاره د افغان شوزو لپاره او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلود او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي اما ورځ به راسي چې نجونې به له پانتونو څخه هم ګرځول کیږي د کار څخه به هم ګرځول کیږي دا هغه سټپ بای سټپ هغه د زینه په زینه یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه حس اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالت مثلا مصروفي کار وکي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی دوی د 1995 څخه تر 2000 اول کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و همدغه پروسه دوی مخته یوړه او شزیه د ټولنې څخه حذف کړي اوس فعلا هم هغه کار کوي کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي تاسو معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادرې چې په هغه وخت کې دوی صادر کړي وي یا صادروله نو د دې څخه معلومیږي چې د طالبان ایدیالوژي دوی هم دغه وایي چې شزیه د کوری یا د ګوري او باید په کور کې نه ولسی کار او وظیفه او درس او تحصیل نه کې ځکه شل کاله د لری پرتو سیمو تک موږ ګورو چې د طالبانو په لاس کې وو دغه ناامنی سیمې چې وي پاره سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه وو د شل کاله مکتب نه وو نجونی مکتبو ته نتله د مکتبونه به سوځول کېده مکتبونه ته به ور اچول کېده او دوی دغه یو ذهنیت هغه وخت په لری پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونی دی باید مکتبو ته ولاړ نه نو دا دوی شل کاله لري پروتو سیمو کې هم دغه چاغه سیمه چې دوی په واک کې او هم دغه پالیسی یا هم دغه کار دوی مخته وړي وو او اوس فعلاً هم هغه کار کوي
اوس چې په جلا وطني کې شپې ورځې سبا کوي ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغه وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغه خوب ته ورزي د هغه پرستون باندې زیات وخت سوچ کوي تاسو چې په جلا وطني کې ژوند کوي فکرن په افغانستان کې یاست د افغان شوز سره یاست څنګه
زه فکر کوم چې دا سیاوه ثانیه باندې چې زما په وطن هېری تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډېر فرق دی مسافرت کې لا امید لري چې برته وطن ته ګرځي خپل کورنۍ ته ګرځي اما مهاجرت کې دغه امید نه لري زما پلار جان تقریبا 13 ورځې د مخه وفات شو ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په تاغه په دغه وضعیت لاسه طبعا ستونزمنه را ته تمامیږي. هر ورځ چې تیریږي زه په دې هیله یم، د لې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه. په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، اوس هغو نارینه وو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي؟ او دغه ښځې خو اوس د ژغ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه تابند دا هم دی چې دغه کوم عامه پوهاوی پروګرامونه و چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وضعي قوانین کوم حقوق درکړي، دغه عامه پوهاوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند شوي. فعلا تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسی نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لرې پرتو سیمو ته چې ووینو حتی ټلیفون نه لري. راډیوګانې هم ډېری چې دی اوس د لرې پرتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاثیرات ژدي کورنۍ تاوتریخوالی ما د مخه هم وویل چې ډېریږي، جبري ودونه ډېریږي، تر څنګ یې په کم عمر کې د نجونو ودول، په بدو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډېریږي. ډېری سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې په هوای پروګرامونه مو درلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډیر جالب وو ځکه دوی نه خبر لدی چې حتی دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او شزه باید پوسی چې ځکه هغه اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهیده. او دغه عامه پوهاوی پروګرامونه وو په جمهوریت کې چې لرې پرتو سیمو ته به ښځې تله او ښځو ته به یې عامه پوهاوی پروګرامونه جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کانفرانسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو، دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ وو، یا هم عامه پوهاوی وو د ښځو لپاره او دوی یو شی ورڅخه زده کوي او د خپل حقوقو په هکله خبرې دی. طبعا اوس داسې یو پلاتفورم نشته چې ښځې د خپل حقوقو په هکله پوسی، یا هم داسې یو پلاتفورم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د ښځو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي. افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی په ټوله معنا، ځکه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي او په ټوله معنا په کور کې نه ول شوي.
او په اخر کې ډیر خبرې مایوسون کې دي، خو یو مایوسه نجلۍ یا یو مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شیبه اوري، هغوی ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغسې پاتې کیږي که بالاخره به یو څرک د هیلو پیدا کیږي د دوی لپاره؟
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډیر مبارزې دي. هغوی اصلا همدا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري، زه مطمئنه یم چې دوی ډیر 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 زیات مبارزه دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کوره شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره، یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري دغه لپاره جنگیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا وروسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل د صورت عموم کې د ټول هیواد سره. دوی ډیر مبارزې دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهیږي چې د هر شپه پسې حتما ورسته، هر تیاره پسې رڼاسته. نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري، فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتما هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې، دا نهادونه، د یو این ایجنسی سو، دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوا کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغوی حتما دا وضعیت ته چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي، د دې لپاره حل لاره پیدا کړي. ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې دریږي چې آیا دا کوم قوانين چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دی یوازې د کاغذ پر وای دی دا یوازې تاسو لپاره دی د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه دا غوی لپاره نه دی آیا غوی بشر نه دی آیا غوی انسانان نه دی نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او د وضعیت هم داسې نه پاتېږي او حتما د حل لار ورته پیدا کیږي
ځوانه فعاله او د شوزو د حقوقو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبې زموږ ملتیا وکړه تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.